السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله اللذيذ العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
دغو آیتونو ترجمه ده چې د خدای پاک په نامه چې بې انتها رحم کوونکی او بغیر د وختو ورکوونکی ډېر څه ورکوونکی او بار بار رحم کوونکی دی حمید دی مجید دی صاحب حمد و صاحب مجد د دغه کتاب نازلې دل کامل غلبه او کامل علم لرونکی د طرفه دی چې ګناهونه بخي او توبې قبلی گرفت سخت دی او ډېر ساتا کوونکی او وسط لرونکی دی د هغه نه بغیر څوک معبود نشته د هغه طرف ته به هر څه واپس کیږي د دویم آیت آیت الکرسی ده چې ترجمه یې دا ده چې خدای نه بغیر بل یو معبود نشته همیشه ژوندی پاتې کیدونکی او قائم بذات دی نه خو هغه له اصولي ورځي او نه خو د هغه لپاره دي چې څه په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي څوک دی چې د هغه مخې ته شفاعت وکړي خو سوای د هغه نه چې د هغه اذن لري هغه خبر دی چې څه د هغه مخې ته دي، څه چې د دوی مخې ته دي او څه چې د دوی وروستو دي، او هغوی د ده د علم هېڅ احاطه نشي کولی، خو چې څومره دا په خپله وغواړي. د ده بادشاهي په آسمانونو او په ځمکه خوره ده، او د دې دواړو حفاظت دا ستړی کوي نه، او هغه ډېر لوی شان او عظمت لرونکی دی. دا آیتونه د سورې مؤمن آیتونه دي چې کوم لومبي څلور آیتونه دي، او سره د بسم الله دا څلور آیتونه دي. او یو آیت لکه څنګه چې ما وویل چې آیت الکرسی دی، چې د سورې بقره آیت دی. په دغو آیتونو کې د خدای پاک د ځینې صفاتو ذکر شوی دی، او د هغه شان او عظمت بیان کړی شوی دی. د دغو آیتونو اهمیت باره کې په حدیثونو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد ملاویږي چې هغوی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو چې چا چې سحر د سورة مؤمن د هم میم نه واخله تر اله المسیر پورې آیتونه ولست وویل، او ورسره آیت الکرسی هم وویله، نو د دغو دواړو په ذریعه به تر ماښامه د هغه حفاظت کیږي. او چا چې دا دواړه د ماښام په وخت وویل، نو د دې په ذریعه به تر سهاره د هغه حفاظت کیږي. د سورة مؤمن حامیم چې کوم دی، دا دویم آیت دی، اون بیا آیت بسم الله الرحمن الرحیم. د رحمان او د رحیم وضاحت د ترجمې نه وشو. بیا حامیم دی چې حروف مقطعات دی. دا د حمید او د مجید الفاظ دی. د حمید مطلب دا دی چې هغه سوچ تعریف قابل دی، او حقیقی تعریف هم هغه ته زیبا دی، یعنی خدای پاک دی چې صاحب حمد دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام د حمد د لفظ وضاحت کې فرمایي چې دا دې واضح شي چې حمد هغه تعریف ته ویل کیږي چې د یو داسې تن چې د تعریف مستحق دی د هغه په ښه کار وکړی شي، او د داسې انعام کوونکي مدح ته وایي چې چا په خپله اراده انعام کړی وي، او د خپل د مشیت مطابق یې احسان کړی وي. او فرمایي چې د حمد حقیقت کې لکه څنګه چې حق دی، صرف هغه ذات لپاره رښتیا ثابتېږي چې د ټولو فیوزو او د انوارو سرچینوي، او احسان په خلکو باندې علاوه وجل بصیرت کوي، څه په غیر شعوري طور یا په څه مجبوری یا د څه د مجبوریت له لاسه نه کوي. حمد هم د هغه کیږي، حقیقي حمد د حقیقي حمد حقدار هماغه دی چې احسان کوي د مجبوریت د لاسه نه، په څه وجه نه، بلکې بې شمېره احسانونه کوي. او فرمایي چې د حمد دا معنی صرف د خبیر او د بصیر خدای په ذات کې ملاویږي. هماغه موسم دی، او چې اول او آخر کې ټول احسانونه هم د هغه له طرفه دي، او ټول تعریفونه هم د هغه لپاره دي، په دغې دنیا کې هم او په بلې دنیا کې هم. او هر حمد چې د هغه د اغیارو باره کې کیږي، نو د هغې هغه هم د هغه طرف ته واپس ځي. یعنی که بل چا څه تعریف وکړی شي، څه ستاینه وکړی شي، نو چا چې هغه د تعریف قابل هغه خلک جوړ کړی وي، نو او دغه قابل یې جوړ کړی وي چې یا د څه داسې کار یې کړی وي چې ستاینه د هغوی وکړی شي، نو هغه هم د خدای پاک فیض دی. خدای پاک هغوی ته توفیق ورکړی چې هغوی داسې کار وکړي چې د هغوی دی چې هغوی دې پوستایلی شي. د حمد لفظ په وضاحت کې وی نور فرمایي چې حمد هغه تعریف کوي چې د یو صاحب اقتدار او د شریف هسته په ښه کارونو د هغه په تعظیم او د تکریم په اراده په خوله وړی شي، او کامل ترین حمد د رب جلیل سره مخصوص دی، او د هر قسم حمد مرجع چې که هغه لږ وي که ډېر وي هغه هم زموږ رب دی چې گمراهانو له هدایت ورکوي او ذلیلو خلکو له عزت بخښي، او هغه د محمودانو محمود دی، یعنی هغه هسته چې په خپله د حمد قابل دی او قابل تعریف دی، هغه ټول هم د هغه حمد کوي، د هغه په حمد کې مصروف دی. بیا وی نور د دغه لفظ وضاحت فرمایي چې په لفظ حمد کې یوه اشاره بلم د هغه ده چې خدای پاک فرمایي چې یه زما بندگانو زما په صفاتو مه وپېژنئ او زما په کمالاتو مه وپېژنئ، زه د ناقصو هستو په شان نه یم، بلکې زما د حمد مقام ډېرې په مبالغه چې څوک حمد کوي د هغې نه اوچت دی، او تاسو په ځمکې او په اسمانونو کې هیڅوک هم یو هم د قابل تعریف یو هم داسې د ستاینې وړ صفات ونه ګورئ چې تاسو ته زما په ذات کې میلاوی نه شي، او که تاسو زما د حمد قابل صفات شمیرل غواړئ نو هیچرې به هم ونه شمیرلی شي، که تاسو څومره هم سوچ وکړئ او په خپل کار کې چې مستغرق کم خلک یې د هغې په شان د دغه صفاتو باره کې که څومره هم تکلیف تاسو اوچت نه کوي او ښه که سوچ وکړئ نو تاسو څه داسې هم ښکاري چې زما په ذات کې هغه نه وي، که تاسو ته د داسې یو کمال پته لګي چې هغه زما او زما د بارګاه نه لرې وي، او که تاسو داسې ګمان کوئ نو تاسو زه پېژندلی نه یم، تاسو د ړندو په شان یې. نو هر حمد هم خدای پاک ته ځای باندې فرمایي چې زه خدای پاک فرمایي چې زه یقیناً په خپلو صفاتو په خپلو کمالاتو پېژندلی کېږم، او زما د تیز باران پته زما د برکتونو د ورځې نه کېږي. نو کومو خلکو چې زه د ټولو کاملو صفاتو د ټولو کمالاتو جامع ګڼلی یم، یقین یې کړی دی چې زه یم، نو هغوی چې چېرته هم څه کمال کتلی دی نو د خپل د خیال تر انتهایی پرواز هغې ته چې کوم جلال ښکاره شوی دی هغې له هم زما طرف ته نسبت ورکړی دی، او هر عظمت چې د هغوی په عقل او د هغوی په نظرونو نمایه شوی دی، او هر قدرت چې د هغې د افکار په آینه کې ښکاره شوی دی نو هغې هم زما طرف ته منسوبه کړی دی. نو دا هغه خلک دي چې زما د معرفت په لارو روان دي، او حق هغوی سره دی، هغوی به کامیابه کېږي. نو فرمایي چې تاسو د خدای پاک په عافیت کې ساتي پاسئ، او د خدای ذوالجلال د صفاتو لټون شروع کئ، او د دانشمندو او غور او فکر کوونکو په شان په دې باندې سوچ او فکر کوئ، او په ژور نظر کار اخلئ، ځکه چې د حمد د صفت ادراک چې وشي نو د نورو صفتونو ادراک هم بیا کېږي یا کېدی شي. فرمایي چې ښه په خیال د کمال په هر اړخ ژور نظر وکړي، او د دغه علم په ظاهر هم او د ده په باطن کې هم هغه داسې ولټوي لکه څنګه چې یو حریص انسان ډېر په رغبت د خپلو د خواهشاتو په لټون کې وي. د خدای پاک فضلونه پېژندو لپاره، د هغه صفاتو نه ځان خبرولو لپاره، د هغه حمد لپاره لارې لټولو لپاره ډېر زیات کوشش کوئ، د یو حریص انسان په شان کوشش کوئ. او فرمایي چې کله تاسو د دې کمال تام ته ورسئ او د هغه خوشبو بیا مومئ نو داسې به وي لکه چې تاسو هغه بیا مونتو، او دا یو داسې راز دی چې صرف د هدایت طالبانو ته واضح کېږي. نو دا ستاسو رب دی او ستاسو اکا دی چې په خپله کامل دی او د ټولو کاملو صفاتو د محمد و جامع دی. ټول هم هر حمد ټول ستاینې ټول تعریفونه او د ټول د تعریف قابل سیزونه هم هغه کې جمع دي. نو د خدای پاک د صاحب حمد کېدو دا ادراک دی چې کوم موږ ته ترلاسه کېدل پکار دی چې د خدای پاک نور صفات هم مونږ وپېژندی شو. بیا خدای پاک فرمایي چې هغه مجید دی، صاحب مجد دی، زبرګي لري. د خدای پاک زبرګي هغه زبرګي نه ده چې کوم موږ د انسانانو باره کې دا وایو چې دا یو ډېر زبرګ انسان دی، یا د لوی عمر خلکو دپاره دا وایو چې دا خلک اوس مشران دي، زبرګان دي، بلکې خدای پاک لپاره د دې مطلب دا دی چې هغه یو ډېر د ستاینې وړ او اوچت شان لرونکی دی چې هیڅوک ورته نشي رسېدی. د هغه د فیض هیڅ انتها نشته. هغه چې په بخښنو راشي نو ډېر څه وبخښي او چیرې هم نه ستړی کېږي. نو دا آیت چې کله لولئ نو د خدای پاک د صاحب مجد کېدو باره کې دا معنی پکار دی چې ستاسو وړاندې وي، مخکې د حمد معنی او بیا د دې د مجید کېدو چې کوم معنی وي. بیا فرمایي چې هغه عزیز دی، یعنی د طاقتونو خاوند دی، د ټولو طاقتورو نه زیات طاقتور دی، ناقابل شکست دی. هغه له شکست ورکول ممکن نه دی. ټول عزتونه هم د هغه لپاره دی. د هغه د قدر او د هغه د قیمت هیڅ شمیر نشته. هغه په هر څیز غالب دی. د هغه په شان څوک اړوکېدی نه شي. دا دی د عزیز معنی. بیا فرمایي چې هغه علیم دی، یعنی د هر څیز علم لرونکی دی. د هغه څیز هم چې کم شوی دی او د هغه خبرې هم چې مخکې به کېږي، هغه نه یو څیز هم پټ نه دی. د هغه علم په مکمل طور په هر څیز حاوی دی. نو دا هغه خدای دی چا چې دا کتاب نازل کړی دی، یعنی قرآن، او چا چې دا آخري شریعت نازل کړی دی، او هغه د هر زمانې د ضروریاتو علم په دې کې مهیا کړی دی، او اوس هر قسم حفاظت او غلبه په دې باندې په حقیقي رنګ کې په عمل کولو به کېږي او کېدی شي. بیا فرمایي چې هغه غافر الذنب دی، یعنی ګناهونه بخښونکی دی. نو د هغه مخې ته ټیټېدل پکار دی او د ګناهونو بخښنه غوښتل پکار ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام د دې ډېرو ځایونو کې وضاحت فرمایلی دی چې د خپلو ګناهونو بخښنه همیشه غوښتل پکار ده. هغه یو ځل فرمایل چې انسان ته چې کومه رڼا بخښل کېږي هغه عارضي وي، یعنی هر قسمه چې کوم دینی او روحاني رڼا بخښل کېږي نو هغه عارضي وي، او دا همیشه ځان سره ساتلو لپاره دا رڼا د استغفار ضرورت وي. هغوی فرمایي چې انبیا چې کوم استغفار کوي نو د هغې وجه هم دا وي چې هغوی د دغو خبرو نه خبر وي، او هغوی ته خطره وي چې دا د نور کوم صادر په موږ له رابخلی شوی دی، نو څنګه چې دا واپس دا چېرته دا نه واپس وانخستی شي. فرمایي چې د استغفار هم دا معنی وي چې کوم موجوده نور د خدای پاک له طرفه ترلاسه شوی دی هغه د محفوظ پاتې شي او نور د زیات میلاو شي. او د دې حاصلولو لپاره هم د پنځه وخته مونځ هم دی. مونځ هم د دې عیسه ده، د مغفرت ترلاسه کولو لپاره، دغه نور ترلاسه کولو لپاره، ځکه چې په مونځ کې هم انسان د ګناهونو نه توبه کوي، معافي غواړي، بخښنه غواړي د خدای پاک. فرمایي چې هره ورځ زړه د انسان ښه کلاو کې او د خدای پاک نه غواړي. څوک چې بصیرت لري هغه خبر دی چې مونځ یو معراج دی، مونځ دی چې د تضرع او د ابتحال نه ډکه دعا ده چې په انسان د امراضو نه خلاصي بیا منتی شي، یعنی که روحاني او که جسماني هر قسمه مرضونه دي، دې لپاره د دعاګانو ضرورت دی، او په دعاګانو کې د استغفار ضرورت دی، او مونځ هم د دې عیسه ده. نو د دغو آیتونو د ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی دي، نو صرف په ویلو بس نه کېږي، بلکې عملي حالت به هم ښه کول وي، او ځان طرف ته به پام ساتل وي چې څنګه به مونږ استغفار کوو، څنګه به مونږ خپلو د مونځونو حفاظت کوو چې بیا دې زموږ هم حفاظت وشي. هغوی بیا د استغفار نور وضاحت فرمایي په یوه موقع چې د استغفار عمده معنی دي چې په ظاهره دې هیڅ ګناه ونه شي او د ګناهونو د کولو چې کم قوت دی د هغې ظهور دې ونه شي، یعنی هغه ګناه چې کم موږ نه کیدی شي په کم څیز نو هغه موقع در پیدا نه شي او هغه طاقت در پیدا نه شي. فرمایي چې د انبیاو د استغفارو هم عمده حقیقت دی چې هغوی وي خو معصومه خو استغفار دې لپاره کوي چې آینده د هغه قوت ظهور دې ونه شي او د عام خلکو لپاره د استغفار د بلې معنی هم کیږي چې کم جرمونه او ګناهونه شوي دي نو د هغې د بدو نتیجو نه د خدای پاک وساتي او دغه ګناهونه دې ورته معاف کړي او ورسره دې آینده چې کم ګناهونه دي هغې نه دې هم محفوظ وساتي. بهرحال انسان لپاره دا یو لازمي امر دی چې هغه د همیشه په استغفار کې دې مشغول لوي. فرمایي چې دا کم چې قسمه قسم بلونه دي او قاد دی او چې په دنیا کې نازلیږي نو دې مطلب همدای چې خلک دې په استغفار کې مشغوله شي. نو چې انسان چې کله په مشکلاتو کې ګیر شي یا په همدیانو چې مشکلات دي نو د دعاګانو طرف ته پام پکار دی او د استغفار طرف ته پام پکار دی. فرمایي چې د استغفار مطلب دا نه دی چې استغفر الله استغفر الله وایي، په اصل کې د بیله ژبه وه نو د هغې په وجه خلکو نه د حقیقت پټ پاتې شو. د عرب خلک خو په دغه خبرو ښه پوهېده خو زموږ ملکې د ژبه پردی وه نو ځکه ډېر حقیقتونه وو چې پټ پاتې شو. ډېر خلک دي چې هغوی دا وایي چې موږ دومره ځله استغفار کړی دی، سل تسبیح یا زر تسبیحات هم ویلي دي، خو چې کم د استغفار مطلب دی او معنی د هغه نه تپوس کوي نو هیڅ هم ورله نه ورځي او حیران به پاتې شي چې دا څه وایي. نو انسان ته پکار ده چې په حقیقي طور په زړه کې دې معافي غواړي چې هغه ګناهونه او هغه جرمونه چې زما نه شوي دي د هغې سزا راته چېرته ملاوه نه شي او آینده لپاره دې په زړه کې هر وخت د خدای پاک نه مدد غواړي چې آینده دې د نیکو کارونو کولو توفیق دې ورله ورکړی شي او د ګناه نه دې بچ کړی شي. فرمایي چې ښه یاد لري چې په لفظونو به صرف هیڅ کار جوړ نه شي، په خپله ژبه کې هم استغفار کیدی شي چې خدای پاک دې تیر شوي ټول ګناهونه معاف کړي او آینده دې هم د ګناهونو نه محفوظ وساتي او د نیکۍ توفیق دې ورله ورکړي. عمده حقیقي استغفار دی. هیڅ ضرورت نشته چې انسان دې داسې هسې استغفرالله دې وایي په خوله او زړه ترانو خبرېږي نه، که زړه کې هم په استغفار هغه نرمي او رقت او جوش نه پیدا کیږي او ویره او د خدای په خشیت نه پیدا کیږي نو تر هغې بیا د دې هیڅ فایده نشته. په زړه کې جوش پیدا کېدل پکار دی. فرمایي چې یاد لري چې خدای ته هغه خبره رسي چې د زړه نه روزي. په خپله ژبه کې خدای پاک نه ډېرې دعاګانې غوښتل پکار دي، د هغې په زړه سره وي. صرف په خوله ژبه خو د زړه شهادت ورکوي، گواهی ورکوي. که زړه کې جوش پیدا شي او ژبه ورسره شي نو بیا ښه خبره ده. بغیر د زړه نه صرف زبانی دعاګانې کول دا عبث و فضول نه، خو د زړه دعاګانې اصلي دعاګانې وي چې کله د تکلیف راتلو نه مخکې انسان په خپل زړه کې د خدای پاک نه دعاګانې غوښتې وي، استغفار یې کړی وي، نو بیا خدای پاک چې رحیم و کریم دی د هغه له طرفه هغه مصیبت وځنډولی شي. دا نه چې مصیبت راشي، ګرانه راغه تکلیف راغو نو الله بیا دعاګانې غواړي، د هغې نه مخکې دعاګانې غوښتل پکار دي. نو فرمایي چې کم خدای رحیم و کریم دی هغه بیا دا تکلیفونه دا بلاونه بیا لرې کړي، خو چې کله بلا نازله شي بیا نه ځي. د بلا د نازلېدو نه مخکې، د تکلیف د نازلېدو نه مخکې دعاګانې کول پکار دي او ډېر استغفار کول پکار دی. نو دغه شان بیا خدای پاک د هغه چې د بلا وخت راشي، د بلا وخت راشي د تکلیف نو بیا محفوظ ساتي انسان. فرمایي چې زموږ جومات ته پکار دی چې سمتیزي خبره دې هم وښایي. فرق پکار دی که یو تنه باید وک بیت او کی ولر شو سیم تیزی خبر نه خی او خپل خزه سره هغه سلوک کی کمی چې مخ کی وو او خپل مشمان او سره بال و سره مخ کی پشان دغه سلوک دی نو دا څه خبر نه ده کده بیت نه پس تم هغه بد خل کی او بد سلوک کی روانه د هغه حل دی چې کمی مخ کی مون بیا د بیت څه فائدہ ده پکار د دې چې د بیت نه پس ته خیر ته هم خپل خپلوان ته غونډینو ته هم داسې نمونو خو چې هغوی د دوی چې دا اوس هغه پاتې نه دي چې څه مخکې وو فرمایي چې ښه یاد لري چې ښه په صفایه به چې عمل کوئ نو په نورو به ستاسو روب ضرور پرېوځي د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم څومره زیات روب وو یو ځل کافرانو ته شک پیدا شو چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم به بد دعا کوي نو هغوی ټول راغونډ شي ورله راغله ورته عرض وکړو چې حضور بد دعا ونه کوي د رښتونی سړي روب ضرور وي نو په کار دی چې ښه په صفایه د عمل وکړی شي او د خدای پاک لپاره دې وکړی شي نو الله به ضرور د نورو خلکو په زړونو باندې به ستاسو اثر او روب پرېوځي نو د استغفار د استغفار کولو د دې په روب باندې د پوهېدو او د ادراک پیدا کولو ضرورت دی ذکر اذکار او دعاګان هم هغه وخت پکارېږي چې کله په عملي حالت کې د بهتری کوشش هم ورسره وي خلک وایي چې څه وړه شیان دعا موږ ته وښایي چې موږ دې وایو خو دا وړې دعاګان هم هله فایده ورکوي چې کله فرایض هم ورسره پوره کړي مونځونه کوئ او مونځونه په وخت کوئ او په پابندۍ خلک دا مونځ کوي په شوق کوي نو الله بیا ذکر هم دا هغوی پکارېږي بیا د خدای پاک صفت دلته بیان شوی دی دلته چې هغه قابل توب دی یعنی توبه قبلوونکی دی د توبې معنی دا دی چې په خپلو ګناهونو د انسان معافي غواړي او د خدای پاک طرف ته دې واپس لاړ شي چې کله انسان په دغه لوز د خدای پاک مخې ته حاضر شي چې زه به آینده ګناه نه کوم او همیشه به د ګناهونو د بچ کېدو کوشش کوم نو خدای پاک په دغه جذبه او پیراده چې څوک د هغه طرف ته راځي نو د هغه توبه بیا قبوله کړي حضرت مسیح موعود علیه السلام دا مضمون یو ځای کې داسې بیان فرمایلی دی فرمایي چې هغه ورځ کومه ورځ ده چې د جمعې او د اختر د ورځ دی نو هم بهتر او مبارکه ورځ ده زه تاسو ته وایم چې هغه ورځ د انسان د توبې ورځ ده چې د هغو ټولو نه بهتر او د هر اختر نه لوی اختر ده هغه ولې هغه بد عمل نامه چې انسان د جانم ته جوختی او دننه دننه هغه د خدای پاک د غضب د لاندې راولي هغه وینځلی شي او د هغه ټول ګناهونه معاف کړی شي په حقیقت کې دین زیات انسان لپاره نور کومه د خوشاله او د اختر ورځ به وي چې هغه د ابدي جهنم او د ابدي د خدای پاک د ابدي غضب نه خلاصي بیا مونته وي توبه کوونکي ګناهګار چې کوم د مخکې د خدای پاک نه لرې وو او د هغه د غضب نښانه جوړ شوی وو اوس د هغه په فضل هغه ته جوخت شي او جهنم او د عذاب نه لرې کړی شي لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی دی چې ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین چې بېشکه خدای پاک توبه قبلوونکي خپل د توبه قبلوونکي خوښوي او هغه خلک چې د پاکیزګۍ خواهش لري هغوی سره مینه کوي د دغه آیت نه صرف دغه آیت کې صرف دا نه دي چې خدای پاک توبه قبلوونکي خپل محبوب کی بلکې دې نه دا هم معلومیږي چې حقیقي توبه سره حقیقي پاکیزګۍ او طهارت هم شرط دی حقیقي توبه هم هغه ده چې ورسره حقیقي پاکیزګي هم وي انسان د په خیر ادو کې چې زه باندې ګناه نه کوم نو چې کله دا به وشي او پاکیزګي او طهارت به وي نو الله بیا توبه هم قبلېږي فرمایي چې د هر قسمه نجاست او د ګندګۍ نه بیا لیدل ضروري شرط دی ګنې صرف د توبې او د لفظ په تکرار هیڅ فایده نه کیږي نو کومه ورځ داسې مبارکه ورځ وي چې انسان د خپلو بدو کارونو نه توبه وکړي خدای پاک سره یو رښتونی لفظ د اصلاح اتري او د هغه احکاماتو باندې خپل سر ټیټ کړي نو دې کې بیا څه شک دی چې هغه عذاب چې په پوشیده طور د هغه د بدو عملونو په پاداش کې تیارېږي هغه هغې نه به هغه بچ کړی شي او دغه شان هغه هغه سیز بیا مومي چې لکه اړتم او امید هغه نه لرلو د هغې. فرمایي چې تاسو به خپله قیاس کولی شئ چې کله یو تن د هر څه د حاصلولو نه بیخي مایوس شي او د دغه ناامیدۍ او د یاس په حالت کې هغه خپل مقصود بیا مومي، نو هغه ته به څومره خوشحالي رارسي. د هغه زړه به یو تازه ژوند بیا مومي. همدغه وجه ده چې په حدیث کې د دې ذکر داسې شوی دی عمدغه وجه ده چې په حدیثونو کې د دې ذکر شوی دی. په حدیثونو د تیرو کتابونو نه عمده معلومیږي چې کله انسان د ګناه د مرګ نه راوځي او د توبې په ذریعه نوی ژوند بیا مومي، نو خدای پاک د هغه ژوند خوشحاله شي. او په حقیقت کې د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې انسان د ګناهونو د لاندې ګیر وي او د مرګ او مرګ او هلاکت د هر طرف نه هغه ته جوخت وي او د خدای پاک عذاب د هغه خوړو دپاره تیار وي، خو هغه ناڅاپه د دغو بدو کارونو نه او د بدکارونو چې د لریوالي او د هجر سبب و هغه توبه وکړي او د خدای پاک طرف ته راشي، نو هغه وخت د خدای پاک د خوشحالۍ وخت وي. او په آسمان باندې فرشتې هم خوشحاله وي، ځکه چې خدای پاک نه غواړي چې د هغه یو بنده دې تباه شي، بلکې هغه خدا غواړي چې که د هغه د بنده نه څه غلطي او کمزوري ظاهره شوې ده، نو هغه د توبه وکړي او په امر کې داخل شي. نو یاد لري چې هغه ورځ چې کله انسان د خپلو ګناهونو نه توبه کوي، هغه یو ډېره مبارکه ورځ ده او د ټولو ورځو نه افضله ورځ ده، ځکه چې هغه ورځ هغه یو نوی ژوند بیا مومي او خدای پاک ته جوخت شي. او په دغه لحاظ دغه ورځ چې په کوم کې تاسو کې ډېرو دا اقرار کړی دی، یعنی د بیعت ورځ چې نن مونږ د خپلو ګناهونو نه توبه کوو او آیندې تر څو چې زموږ طاقت او پوهدنه د ګناهونو نه بچ کیږو، نو دا ستاسو د توبې ورځ ده. او د خدای پاک د لفظ مطابق زه دا یقین لرم چې هر تن چا چې په رښتونې زړه توبه کړې ده، د هغه به ټول پخواني ګناهونه وبخلی شي او هغه به د اطایب منظم د کمل لازم بله تر لاندې راشي. یعنی دا ویلی شو چې هغه څه ګناه وکړې نه ده، خو اوس به بیا دا ووایم چې د دې لپاره شرط حقیقي پاکیزګي د دې لپاره شرط دا دی چې په حقیقي پاکیزګي او په رښتونې طهارت د دغه طرف ته قدم واخیستی شي. او دا توبه دې صرف لفظي توبه نه وي، بلکې د عمل د لاندې دې راشي. دا وړه خبره نه ده چې چا ګناهونه دې وبخلی شي، بلکې دا یو ډېر عظیم الشان امر دی. فرمایي چې ګوري، په انسانانو کې چې لږ شان هم څه قصور وي او خطا ترنه وشي، نو ځینې وخت د دې کینه تر نسلونو پورې جاري پاتې کیږي او هغه تن د یو نسل نه پس په بل نسل د او داسې خلک بیا تر نسلونو پورې د خپلو حریفانو په تلاش کې وي چې موقع ملاو شي نو بدله ترې واخیستی شي. خو خدای پاک ډېر رحیم و کریم دی، د انسان په شان سخت زړه نه دی چې د یو ګناه په بدل کې تر نسلونو پورې د چا څوک پرېدي نه وي او تباه کول غواړي. خو خدای پاک چې رحیم و کریم دی، هغه د اویاو کالو ګناهونه په یوه کلمه په یوه لحظه کې وبخښي. دا خیال مه کوئ چې دا بخښنه داسې ده چې څه فایده یې نشته، نه، دا بخښنه په حقیقت کې فایده ورکوونکې او نفع ورکوونکې ده. او دا هغه خلک ښه محسوسوي چا چې په رښتونې زړه توبه کړې وي. نو دا حقیقي توبه ده چې بیا د حفاظت انتظام کوي. که دا نه وي، نو خدای پاک فرمایي چې دا هم یاد لري چې هغه شدید العقاب هم دی. یعنی انسان چې کله د خدای پاک د حکمونو پروا نه کوي، نو هغه ورله سزا هم ورکوي. او بیا فرمایي چې هغه ضد تول دی، یعنی هغه ډېر ورکوونکی دی او فایده ورکولو انتها کی هغه د هغې چې کوم بخښنې دي، د هغې هیڅ حد نشته، ځکه چې هغه طاقت لري، هغه هر څه ورکولی شي، د هغه خزانې لا محدود دي. خدای پاک فرمایي چې زما دا صفات شاید لري، نو همیشه به تاسو ته فیض ترلاسه کیږي چې د هغه نه بغیر بل هیڅوک هم نشته چې دومره طاقت لري. او موږ په دغه دنیا کې هم د پس له مرګه به هم د هغه طرف ته ځو، نو کله چې دا احساس وي، نو چې آخر به موږ خدای پاک طرف ته ځو، نو بیا د نیکۍ کول او د هغه په حکمونو د روانېدو طرف ته به پام هم وي. او چې کله دا حالت وي، نو بیا خدای پاک یقینا حفاظت فرمایي. بیا دا بل آیت چې کوم دی، د هغې طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه موقع داسې هم پام ګرځولی دی، د آیت الکرسی باره کې چې کوم دی، حدیث کے ذکر میں لائیوی کی حضرت ابو ہریرہ نے روایت دے چھ حضرت ابو ہریرہ نے روایت دے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ دا ہر سیز یو کوہان بھی او دا قرآن کوہان سورہ بقرہ دے او پا دے کی او دا سے آیت دے چھ دا قرآن دا طول و آیتنو سردار دے او آغا هغه آیت آیت الکرسی دی د دې په وضاحت کې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې الله لا اله الا هو الحی القیوم یعنی خدای هم هغه دی د هغه نه بغیر بل څوک نشته هم د هغه د هر ژوندي ژوند دی او هغه د هر وجود سهاره دی اور دے آیت لفظی معنی داری چی جوندے خدای امحاغ دے او قائم بزداد امحاغ خدای دے تو چی امحاغ یو جوندے دے امحاغ قائم بزداد دے تو دے نا خدا خبر صفا شو چی ہر تن داغا نا بغیر جوندے خکاری ناغم داغا پا جوند جوندے دے او ہر سیز چی پا ازمک یا پاسمان کی قائم دے نو دوم داغا پا ذات قائم دے یا نور وضاحت آگوی فرمائی چی په دې باندې پودل پکار دی چې خدای پاک په قرآن کې دو نامې وړاندې کړې دي الحی او قیوم. د الحی معنی دا دی چې خدای پاک ژوندی دی او نورو له ژوند ورکوي او القیوم چې پخپله قائم دی او د نورو د قیام اصلي باعث دی. هر سیز چې په ظاهري او باطني قیام لري او ژوند لري نو دغو دواړو صفتونو په وجه دی. د هی لفظ دا تقاضا کوي چې د هغه عبادت دې وکړی شي. دا یو غورطلبه خبره ده. د هی لفظ هی القیوم د هی لفظ دا غوښتنه کوي چې د هغه عبادت دې وکړی شي او د دې مظهر په سوره فاتحه کې یا کنا بدو دی او القیوم دا غواړي د القیوم دا غوښتنه ده چې هغه نه دې ډاډ اوښتی شي او دا په یا کنستین په الفاظو کې دا خبره کړې شوې ده. ژوندی پاتې کېدل په روحاني طور هم که ژوندی پاتې کېدل غواړي نو د هی صفت دی چې دې نه فایده پورته کول پکار ده او د هغه عبادت کول ضروري دی او عبادت لپاره هم بیا مدد د هغه نه غوښتل پکار دی چې خدای پاک توفیق راکړي چې موږ د عبادت کوونکي شو. فرمایي چې د هی لفظ عبادت غواړي دې لپاره چې هغه پیدا کړي یو او بیا پیدا کول نه پس پرېښې نه یو. مثلا یو گلکار دی چې عمارت یې جوړ کړی دی او د هغه د په مرګ به هیڅ حرج نه کېږي هغه عمارت ته. که هغه مړ شي او د هغه په چې کوم هغه عمارت هغه جوړ کړی نو څه فرق به نه پرېوځي. خو د خدای پاک ضرورت انسان ته په هر حال کې وي او انسان د دې لپاره دا ضروري ده چې خدای پاک نه دې طاقت غوښتی شي. دا اصلي استغفار دی. د استغفار مضمون وضاحت مخکې په تفصیل وشو. د خدای پاک په فیض د خدای پاک د فیض رڼا مسلسل جاری ساتلو لپاره د استغفار ضرورت دی او دا استغفار عبادت دی. دا استغفار عبادت دی او په دې طاقت ترلاسه کیږي. بیا په آیت الکرسی کې چې کوم د شفاعت مضمون بیان شوی دی دا هغوی بیان فرمایي او دا نقطه هغوی بیان فرمایلې ده چې هر انسان د بل انسان لپاره دعا کوي نو دا هم یو قسمه شفاعت دی او دا د هر مومن صفت په کار نه چی وي او دا دی همیشه هغه کوي. فرمایي چې خدای پاک د اذن بغیر شفاعت نشي کېدی. خدای پاک فرمایلی دی چې د قرآن له رویه د شفاعت معنی دا دی چې هر تن د خپل ورور لپاره دعا کوي چې هغه مطلب دې ورته ترلاسه شي هسه بلا دې د هغه نه لرې شي. یعنی کم مقصد لپاره چې د دعا لپاره وویل شي نو هغه لپاره دې بیا دعا وکړي چې دغه مقصد دې د هغه پوره شي او که مصیبت دې او بلا ده نو خدای پاک دې هغه دغې لرې کړي. نو د قرآن دا حکم دی چې کوم تن د خدای پاک مخې ته زیات ټیټ دی نو هغه د خپل کمزوري ورور لپاره دعا کوي چې هغه ته د هغه مرتبه حاصله شي. دا حقیقي شفاعت دی. نو موږ بېشکه چې خپل ورونو لپاره دعا کوو چې خدای پاک دی هغې له قوت ورکړي او د هغوی تکلیفونه دې لرې کړي. نو دا هم د همدردۍ یو قسم دی. بیا هغوی فرمایي چې چونکې ټول انسانان د یو جسم په شان دي نو ځکه خدای پاک بار بار موږ ته دا خولي دي چې که شفاعت قبلول دي نو هغه د هغه کار دی. خو تاسو خپل د ورونو شفاعت یعنی هغوی لپاره دعا کوئ او د شفاعت یعنی د همدردۍ دعا نه چیرې منع کیږئ ما ستاسو په یو بل باندې حق دی. یو بل لپاره دعا کول دا په یو بل ساسو حق دی. په اصل کې د شفاعت لست شفه ناخصلې شوې ده او شفه جفت ته وایي چې اطاق ضد دی. نو انسان د هغه وخت شفي ویلې کېږي چې کله هغه ډېر په کمال همدردی د بل جفت شي، په هغه کې فنا شي او د هغه لپاره داسې عافیت غواړي لکه څنګه چې د خپل نفس لپاره. او یاد لري چې د یو تن دین نه شي کاملېدی تر څو چې هغه د شفاعت په رنګ کې همدردی پیدا نہ شی، انتہائی همدردی پکار دی یو بل لپاره. بلکہ فرمائی چې دین اوندو کامل ایسی دی، یو خدا پاک سره مینا کول او یو د خدا پاک بندگانو سره دور مینا کول چې دا وی مصیبت انسان خپل مصیبت وګڼي او هغوی لپاره دعا وکړي. نو دې ته په نورو لفظونو کې شفاعت ویل کېږي. دا یوه نقطه ده چې آیت الکرسی ویلو په وخت موږ ته پکار ده چې ځان ته د وړاندې ساتو، نو د انسانانو فائدې او د انسانانو د همدردۍ جذبات به موږ کې زیاتېږي. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم چې د دې لستو تلقین فرمایلی دی، نو په دې کې د ایمان لرونکو یو بل سره د همدردۍ د تعلقاتو د قیام بالخصوص ارشاد دی او د انسانانو پام هغوی دې طرف ته ګرځولی دی او د انسانانو پام دې طرف ته ګرځولی دی چې د هر چا لپاره د همدردۍ جذب ستاسو په زړه کې پکار دی چې وي. خو بدقسمتي دا ده چې مسلمانان نن سبا یو بل د وینې تږی دی او دعوی دا ده چې موږ په قرآن او په حدیث باندې عمل کوونکي یو. خو بهرحال دا یاد ساتل پکار دی چې حقیقي شفاعت حق خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم له ورکړی دی او د دې نظارې د هغوی په ژوند کې هم موږ کتلی دي. نو دا بیا حضرت مسیح علیه السلام فرمایي چې د دې بیان حضرت مسیح علیه السلام فرمایلی دی او هغوی فرمایي چې د آخرت شفیع هغه ثابتېدی شي چا چې په دنیا کې هم د شفاعت سره نمونه ښودلی وي، آخرت کې به هم هماغه بیا شفیع وي. عمده د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم باره کې راغلی دی چې هغوی به شفاعت کوي، هماغه داسې ثابتېدی شي چا چې په دنیا کې هم سره د شفاعت نمونه ښودلی وي. نو دغه معیار چې موږ مخې ته کېدو چې کله حضرت موسی باندې نظر کړو نو هغوی هم شفیع ثابتېدی شي، ځکه چې هغوی ډېر ځل یو عذاب چې رانازلېدو نو هغه په دعا زندولی وو او تورات هم د دې ګواهي ورکوي. همداسې چې کله موږ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ته ګورو نو د هغوی شفیع کېدل ډېر واضح او په صفا طور روښانه خبره ښکاري، ځکه چې د دوی د شفاعت اثر و چې هغوی غریبانان صحابه په تخت کېنول، هم د دوی د شفاعت اثر و چې هغه خلک چې باوجود له دې چې په بت پرستۍ او په شرک کې لوی شوي وو او داسې موحدان شو چې نظر یې په زمانې کې نه ملاوېږي، او بیا هم د هغوی د شفاعت اثر و چې تر اوسه چې څوک د هغوی په لار روان دي هغوی د خدای پاک له طرفه رښتونی الهام بیا مومي، خدای پاک هغوی سره هم کلامه کېږي. خو په مسیح ابن مریم کې دا ټول ثبوتونه څنګه او چېرته ملاوېدی شي؟ فرمایي چې زموږ سید مولا محمد مصطفی صلی الله علیه وآلہ وسلم په شفاعت باندې به دې نه زیات او زبردست حالت به څه وي چې موږ هر څه د هغوی په واسطه د خدای پاک چې څه بیا مومو هغه زموږ دښمنان نه شي بیا مونتی، او که زموږ په مخالفانو داسې امتحانونه راشي نو په یو څو ورځو کې به فیصله وشي. بیا د آیت الکرسی په آخر کې چې کوم دو صفتونه بیان شوي دي د خدای پاک د اعلی کېدو، یعنی انتهایي بلند شان چې د هغه نه بلند شان د بل چا نشته، هم هغه د ځمکې او د اسمان مالک دی او هغه عظیم دی. د هغه عظمت او په لوی چې کومه د هغه لویي ده او بلند شان دی، بلند مقام دی، هغه ته هیڅوک هم نشي رسېدی. د هغه بلند شان د هغه لوی شان د هر څیز احاطه کړې ده، یو څیز هم د هغه د دایرې او د هغه د احاطې نه بهر نه دی. دا دی بلند شان او د هغه علی کېدل. او د عظیم کېدو معنې دا دی چې د هغه عظمت او د هغه لوی او د هغه د لوی شان مقام دا دی چې هغه ته څوک رسېدی نه شي. او د عظیم معنې دا هم دی چې د هر څیز احاطه کړی ده، یو څیز هم د هغه د دایرې او د احاطې نه بهر نه دی. دا د عظمت او دا د بلندي. د دغه آیت د آخري حصې وضاحت کې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د خدای پاک کرسی باره کې آیت دا دی چې وسیع کرسی هو سماوات و الارض ولا یعوده حفظهما هو العلی العظیم. یعنی خدای پاک چې کومه کرسۍ ده د هغې دننه ټول ځمکه او ټول اسمانونه راغونډ شوي دي او هغې د هر څه اوچت کړي دي او د هغه په اوچتولو هغه ستړی کېږي نه او هغه ډېر اوچت دی او یو عقل هم د هغې حقیقت ته نشي رسېدی او هغه ډېر لوی دی او د هغه د عظمت مخې ته هر څه بې حیثیته دی. دا ذکر دی د کرسۍ او دا یو استعاره ده چې دنه مطلب د دې خبرې ابلاغ دی چې ځمکه او اسمان هر څه د خدای پاک په تصرف کې دي او د هغه مقام دغو ټولو سیزونو نه ډېر اوچت دی او د هغه عظمت داسې دی چې کناره نه ښکاري. نو دا هغه عظیم خدای دی چې د عظمت یو کناره نشته دی او د هغه حدونه لامحدوده دي. د هر څیز هغه احاطه کړې ده هیڅ حد نه لري او هر څیز احاطه کړې ده. هر څیز دغه په ګیر کې دی. نو دا په دغه خبرو به انسان ځان پوهوي او بیا به دا آیتونه لولي نو علاقه د خدای په غېږې ته راتلی شي د هغه حفاظت ته راتلی شي د هغه حفاظت ته به راشي. چې کله د خدای پاک حفاظت ته د راتلو انسان کوشش کوي نو بیا د خدای پاک حکونه هم او د بندګانو حکونه به هم انسان کوشش کوي چې پوره کړي او پکار ده چې وکړي. او چې کله دا حکونه به پوره کېږي نو بیا د خدای پاک د حفاظت هم کول حفاظت هم مسلسل کوي. نو دا هغه مضمون دی چې مونږ ته خپل وړاندې ساتل پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا تلقین فرمایلی دی چې دا آیتونه وایي نو هغه څوک چې دا آیتونه وایي هم د خدای پاک په حفاظت کې وي. نو صرف مقصد دا نه دی چې آیتونه دې وویل شي بلکې د دې په مضمون باندې غور کولو او دغه خبرې د خپلولو ضرورت دی او هغه فهم او د ادراک ترلاسه کولو ضرورت دی چې دغو آیتونو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو. قرآن د دې وضاحت ډېرو ځایونو کې کړی دی او حضرت مسیح موعود علیه السلام دا وضاحت کړي زموږ مخې ته ایښی دي. که دا خبرې وي نو بیا به انسان د خدای پاک په فضل دغه په حفاظت کې به وي. خدای پاک د مونږ ته د دې مطابق د خپل ژوند تېرولو توفیق راکړي. د مونځ نه پس به یوه غایبه جنازه هم کوو چې د عابده بیګم صاحبې چې د پروفیسر عبدالقادر صاحب دهری اهلیه وه او د نواب شاه اوسیدونکي وه. دوی په 2 جنوري 50 کال عمر کې وفات شوي دي. ان الله و ان الیه راجعون. د دوی د والد صاحب نامه نیاز محمد خان وه. دوی سرکاري افسر وو چیف کمشنر وو مخکې په شرقي پاکستان کې بیا په کراچۍ کې خو دوی احمدي نه وو. د عابد بیګم صاحبې مور احمدي وه او په اولاد کې چې عابده بیګم صاحب کومه وه دا احمدي شوې وه. بیا دوی کړی وو په 1963 کې او بیا هغې نه پس د خدای پاک په فضل دوی وصیت هم کړی وو. او حضرت عبدالمجید ثالث بیا د دوی واده د دوی د تعلیم مکملولو نه پس بیا نه پس پروفیسر عبدالقادر صاحب ډاډي سره کړی وو او خدای پاک دوی 5 لوڼه او 1 زوی ورکړی وو. د نواب شاه د ښار د لجنا صدر هم وو دوی تر ډېره مودې او بیا تر ډېره موده د ضلع د نواب شاه ضلع د لجنا صدر هم دوی پاتې شوي دي او ډېر د خدمت موقع دوی ته ترلاسه شوی وه. د صدارت دوران د لجنا سره دوی ډېره رابطه ساتله. د اجلاسونو انعقاد د ضلع دورې به دوی ډېر د لرو لرو لاګو کولې او د مالدار خاندان دوی تعلق لرلو خو ډېر انتهایي ساده مزاج دوی لرلو. د کمزورو د غریبانانو مدد به دوی کولو او چې کومې کمزورې احمدي کورنۍ وې نو هلته به ضرور دوی تلل او د تبلیغ دوی ډېر شوق لرلو. او نواب شاه نه دوی تقریبا 12 ښځو باندې بیعت کړی وو او کور سره جوړ چې کوم ماشومان د دوی اوسېده نو هغوی ته بیا قرآن هم ښودلو او د دوی خاوند ته دا توفیق ترلاسه شوی سعادت ترلاسه شوی چې هغوی په سندی ژبه کې د قرآن ترجمه کړې وه. هغوی د نواب شاه د ښار د ضلع امیر هم پاتې شوی وو. د ښار امیر هم وو او بیا د ضلع امیر هم جوړ شوی وو. نن سبا د دوی چې کوم زوی دی هغه د ضلع امیر دی. دوی ماشومانو باندې اعلی تعلیم هم کړی وو. ډېر عبادت ګزاره او بادره او ډېره صابره او شاکره او نه یېرېدونکي او د ساده طبیعت مالک خزوا ډیر فدای او باوفا خزوا جماعت خلافت سره ډیر د مؤمن او د کید تعلق د دوی زویلی کی چې دخلت المسی پر هنمای کی به د هر کار کولو دی کوشش کوله تر دې چې دوه کاله مخکې دوی ډیر بیمار شو په شوګر په وجه په خپې زخم راغلی او چې هغه خپای بیا پرې کول وه ضرورت و چې خپای پرې کړی شي نو هغوی وی چې تر څو چې د وخت خلیفه اجازت نه وي ورکړي زه به آپریشن نه کوم او تر ډېرې ورځې پورې د دې انتظار کولو چې تر څو چې اجازت ورنه کړی شي نو به به نه پرې کوم او چې بیا اجازت ورکړی شي نو هغوی چې ښه اوس بېشکه چې څه کول غواړي وکړي خدای پاک په فضل د بیر نه پس باوجود له دې چې دا خزوه خو سر د ثابت کدمه دا هلو چې د مور د وفات نه پس دا دیو د دی مور احمدیونو د مور د وفات نه پس دی رونو وی چې چرته غیر احمدیانو په قبرستان کې دغې تدفین کړو نو د دی مور چوکې موسیوه نه هغوی د رونو د دباو نه باوجود هلته نه د هغوی هغه تابوت روباسل د هغوی لاش هلته نه روباسل خپل د مور او خپله مور بیا ربوی ته راوستول ته د هغې تدفین وکړو د خدای پاک په فضل په حکمت به کار کولو په هره معامله کې او په قادیانو د انګلستان جلسې کې به باقاعده دوی شامل ده حضرت خلیفۃ المسیح راتبه هم چې دوی زوی ته یو ځل نه ویلو چې ته خبر یې چې ستا مور د احمدیت لپاره لکه یوه اوریانه توره ده او چې کله په کال 1950 کې د زیا اورډیننس نه پس ته کلمه لری کېده نو د کلمې سره د مینې ثبوت هغوی داسې ورکړی وو چې پوڼه یې ولګوله چې کله جومات ته وویلی شو چې په خپلو کورونو کلمه ولیکئ دوی په خپله په ټنکۍ ختلي وو په خپل لاس کلمه لیکلې وه لکه یو خو دا ښځه وه بله دا چې د یو داسې خاندان وو چې عموماً د دغو خبرو ډېر لحاظ لري او آخري وخت کې چې کوم دوی آخرنۍ ورځې د وفات نه لږ سات مخکې د دوی زوی وو چې په سا کې ورته څه تکلیف وو نو څه پیسې د دوی په لاس کې وې نو هغې ورله ورکړې چې وکړو چې دي نو په طریقې چې دي چې کوم چنده باقي دی دا فوراً ورکړه ډش لګولو لپاره هم دوی هلته یو سکیم د احمدیانو لپاره شروع کړی وو قسط اچولی وو د لجناو هر میاشت بچانه چا چې قسط راوتو نو د هغې په کور کې به ډش ولګولی شو او داسې به د خطبې انتظام به وشو د دوی زوم دی مرزا احسن عمران په آسټرلیا کې دغه جومات جنرل سیکرټري دی هغوی هم لیکي چې ډېره بادره او د حمدت لپاره هر وخت قربانۍ کولو لپاره به دا تیاره وه تلاوت او خطبې به ډېرې په باقاعدګي تلاوت به ډېرې په باقاعدګي کول او خطبې به ډېرې په باقاعدګي اورېدې او باوجود له دې چې دوی له سندي نه ورتله اردو به هم ورله سمه نه ورتله د افسر لور وه د سرکاري افسر مخکې په مشرقي پاکستان کې بیا په نورو ځایونو کې وه په انګریزي سکولونو کې سبق ویله انګریزي یې ډېره ښه وه خو په خپل ماحول کې دوی ځان ایډجسټ کړی وو د واده نه پس او په هغه ماحول کې دوی اوسېدلي وو سندي هم زده کړی وه بیا او غیر احمدیان چې کوم سندي د دوی خپلوان وو هغې ته به تبلیغ کولو خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي درجې دې د دوی اوچتې کې او د دې اولاد ته د هم د دې په نکې باندې د روانېدو توفیق ورکړي.
الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.